يوحى إلي نوحي كيجي سما طرفتا إلا مگر أنما أنا نذير مبين مگر زوی رولو والیم یعنی کسو کی منی او کنی منی خو زما کار داده چیزو انذار وکړم او زی تاسو ته در او رسوم او د دې ویری در ته وایم چې تاسو خبردار کړم
اذ قال ربك للملائكه اوس هغه قصه را روانه ده کومه چې په قرآن کې وزل راغلی ده او موږ دا شپږ ځله مخکې ویلی ده د آدم او ابلیس قصه او اوس دا په آخري ځل باندې په اووم ځل باندې راغلی ده د دې نه پس به بیا دا قصه نه راځي
اذ قال ربك للملائكه چې کله وفرمایل الله تعالی فرشتو ته چې اني خالق بشرا من طين
بېشکه زه پیدا کولو والی یم د یو انسان د خټې نه الله تعالی خپله اراده فرشتو ته ظاهره کړه او موږ په سورة البقره کې ویلي وو چې فرشتو ورته څه ویلي وو په جواب کې
فاذا سويته چې کله زه درست کړم هغه یعنی چې زه هغه برابر کړم ونفخت فيه من روحي
او چې زه وپوکم په هغې کې خپل روح او دلته د خپل روح د پوکلو څه مطلب دی دا یو محبت دی او دې ته وایي اضافتي تشریفي د شرف دپاره د عزت دپاره داسې وویلی شول چې زه خپل روح وپوکم نو الله تعالی دې معاف کړي داسې نه ده چې نعوذ بالله چې انسان د الله روح جوړ شو لکه بیت الله او ناقة الله چې دی نو دا خو د الله کور نه دی او نه دا د الله اوخه ده الله په دې کې سوسیږي خو نه او دا د الله کور خو نه دی الله په دې کې سوسیږي خو نه نعوذ بالله لیکن دا د شرف دپاره راځي الله تعالی هغه کور له شرف ورکړي هغه اوخې له شرف ورکړو دغه شان عبدالله دی چې الله تعالی هغه بنده له شرف ورکوي ځکه چې الله تعالی وایي چې دا زما بنده دی چاته چې الله وایي چې دا زما بنده دی نو دا د هغو دپاره ډېره د عزت خبره وي نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ما پکې خپل روح وپوکو هسې خو عیسی علیه السلام ته هم الله تعالی روح الله ویلی دی نو په دې کې د آدم علیه السلام ډېر غټ فضیلت دی چې کله الله تعالی وفرمایل چې ما په هغو کې د خپل طرف نه روح وپوکو د فرشتې په ذریعه وپوکو یا په خپله وپوکو ځکه چې په باقي انسانانو کې فرشته روح پوکي چې کله یو ماشوم د مور په خېټه کې وي نو الله تعالی فرشتې له حکم ورکړي او بیا هغه روح وپوکي لکه په یو حدیث کې دي او مونږ ویلي دي لیکن د آدم علیه السلام فضیلت په دې کې دی چې الله تعالی په هغو کې خپل روح وپوکو د عزت په طور لکه په یو ځای کې دا هم راغلی دي چې څلور سیزونه دي او هغه الله تعالی د خپلو مبارکو لاسونو سره جوړ کړي دي یو آدم علیه السلام یو د جنت اعلی ترین نعمتونه نو سبحان الله هغه الله تعالی د خپلو لاسونو سره جوړ کړي دي د اعلی ترین جنتیانو چې کوم نعمتونه دي دریم تورات الله تعالی د خپل مبارک لاسونو سره لیکلی دی څلورم قلم یا عرش الله تعالی د خپلو مبارکو لاسونو سره جوړ کړي دی نو دا تعظیم دی چې آدم علیه السلام له الله تعالی ورکړی دی او دلته یوه خبره نوٹ کړئ چې کله الله تعالی په آدم علیه السلام کې روح وفوکو نو بیا یې وفرمایل چې هغه ته په سجده باندې پرېوځئ فقعوا له ساجدین نو پرېوځئ هغه ته په سجده باندې د دې نه پته لګي چې روح یو اعلی شی دی چې کله هغه د خاورې یو مجسمه وه نو هغه وخت فرشتو له د سجدې کولو حکم نه و ورکړی بلکې چې کله یې پکې روح وپوکو نو هغه وخت یې حکم ورکړو نو ټول تعظیم د دې روح دی اصل شی روح دی جسم د خاورې نه جوړ دی او خاورې ته به ځي واپس او دا سجده تعظیمی ده او چې کله بنده په رکوع کې لاړ شي نو دې ته هم سجده ویلی شي هغه هم د سجدې قایمي مقام وي لیکن دلته باقاعده حکم د سجدې کولو دپاره ورکړی شوی و پاولنو شریعتونو کې دا سجده جایزه وه سجده تعظیمی لیکن زموږ په شریعت کې دا هم حرام ده نو جنډې ته د رکوع په حالت کې ټیټېدل دا هم منع دي او دا شان یو انسان ته ټیټېدل هم صحیح نه دي که څوک علم ورکول واله وي که څوک بادشاه وي نو هغوی ته هم نه شی ټیټېدی
فسجد الملائکة کلهم اجمعون نو ټولو فرشتو سجده وکړه په جمع. دلته په فرشتو باندې د آدم علیه السلام د فضیلت مونږ ته پته لګي، الا ابلیس سوای د ابلیس نه. نو آیا ابلیس هم فرشته وه؟ نه، ابلیس فرشته نه وه، مګر د هغو کارونه، د هغو عبادتونه، د هغو تسبیح او د هغو فرمانبرداري داسې د اعلی درجې وه چې الله سبحانه وتعالی هغه د ځمکې نه آسمان ته خېجولی و او د فرشتو سره به و، او هغه جین و او جنات په ځمکه باندې وي. نو الله تعالی د هغو مقام داسې اوچت کړو چې هغو ته د فرشتو برابر مقام میلاو شو په آسمان کې. استکبره، هغو تکبر وکړو، وکان من الکافرین، او شو هغه د کافرانو نه. هغه کافر ولی شو؟ هغو خو د الله نه انکار نه و کړی. دا هسې ډیره اهم خبره ده. هغو کله ویلي وو چې زه الله نه منم؟ مونږ خو دا سوچ کوو چې کافر هغه وي چې الله نه مني، او دلته راغلی دی چې هغو کفر وکړو او د کافرانو نه شو. د دې مطلب دی چې دا هم کفر وي چې کله انسان د الله د حکم نه صفا انکار وکړي. د الله د اطاعت نه انکار کول هم کفر دی، او دا چاته سخکاری نه. انسان د خپل باس حکم یا د خپل مالک د قانون یا د یو بادشاه حکم مني او هغه ورته سخکاری، لیکن د الله تعالی حکم له دومره اهمیت نه ورکوي څومره چې هغه د انسان حکم له ورکوي. سوچ کوئ چې هغو به د الله تعالی ډیره غټه تسبیح کوله، او د الله تعالی ډیر غټ فرمانبردار و، او هغه د الله تعالی نه انکار هم نه و کړی، صرف د هغو د یو حکم انکار یې کړی و، صرف د هغو د یو حکم انکار یې وکړو. دا خبره یاد وساتئ، ځکه چې تکبر پکې راغی چې زه ته ښکته شم، پل ځان لوی ګڼل هم دغه خو لویي او تکبر وي. قال یا ابلیس، الله تعالی وفرمایل چې ای ابلیس، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، کوم څیز ته منع کړی د سجدې کولو نه؟ څوک چې ما پیدا کړی و د خپلو دواړو لاسونو سره. دلته پته لګي چې الله تعالی آدم علیه السلام د خپلو مبارکو لاسونو سره پیدا کړی و. د الله تعالی د لاس په باره کې لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وفرمایل چې ما یخوالی محسوس کړو، نو مونږ ته د دې په باره کې سوچ نه دی پکار چې څنګه وشول او څه وشول. د الله تعالی د لاسونو په باره کې نه مونږ سوچ کولی شو او نه مونږ په دې باندې پوهېدی شو. لکه څنګه چې مونږ ته وویلی شو، نو دغه شان زمونږ په هغې باندې ایمان دی. نو الله تعالی د شیطان نه تپوس وکړو چې ای ابلیس، څه څیز ته منع کړې چې تا سجده ونه کړه هغو ته چې ما د خپل لاسونو سره جوړ کړی و، چې ما د خپلو لاسونو سره جوړ کړی و، او هغو له ما دومره غټ شرف ورکړی و، او الله تعالی چې چا له وغواړي نو شرف ورکولی شي. استکبرت ام کنت من العالین، آیا تا تکبر وکړو او که واقعي ته شوې د اعلی مرتبې والو نه؟ یعنی ستا په دماغو کې دا خبره راغله او که واقعي ته داسې اوچت شوی یې چې ته وایې چې زه خو سجده نه کوم. قاله، هغو وویل، اوس د هغو جواب واورئ، انا خیر منه، زه خو د دونه بهتر یم. هغو ته خپل ځان ډېر عقلمند ښکارېدو چې زه خو ډېر عقلمند یم ځکه چې زه بهتر یم د دونه. الله دې معاف کړي چې کله انسان د الله د حکم په مخ کې خپل عقل استعمال کړي، چې کله هغه لاجیک ورکوي که نه، نو الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي د دینه. نو په اصل کې هغه دا خبره کوي چې نعوذ بالله، الله تعالی ته د یوې خبرې پته نشته، نو زه به هغو ته ووایم استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. د ویلو سره بندله ویره پکار ده. آیا زمونږ دومره مجال چې مونږ ووایو چې دا شی څوارلس سوه کاله مخکې خو و، خو اوس نشي کېدی؟ دا په هغه ورځو کې صحیح و، ځکه چې هغه وخت ډیره ګرمي وه او منافقان ډیر زیات و، نو ځکه د حجاب حکم و. نن نشته د دې څه ضرورت، دا د هغه ورځو د حالاتو د پاره و، ځکه چې په هغه ورځو کې حالات مختلف و. او نعوذ بالله، نن قرآن اکسپایرد دی، اوس په دې باندې عمل نشي کېدی، ځکه چې مونږ خو ډیر ماډرن شوي یو. او چې کله بنده خپل لاجیک پیش کړي، نو یاد وساتئ دا خبره، نو د الله دا خبره ډیره ناخوښه وي. د الله تعالی د حکم په مخ کې تاسو خپل عقل استعمالوئ، دا خو شیطانی رویه وي. انا خیر منه، دا سوچ کول چې زه بهتر یم د دونه، او هم دا شی دی چې دې ته تکبر ویلی شي، چې کله انسان ووایي چې زه خو د دونه بهتر یم، زه خو د دونه ښه یم. چې انسان کله په لویه کې مبتلا شي، که هغه د هر چا سره وي چې هغه وایي چې زه په رنګ او صورت کې بهتر یم د دې بل کس نه، زه په ذات کې د دونه غوره یم، بهتر یم، زما قوم او خاندان د دې نورو خلکو نه بهتر دی، نو دا ټول سیزونه شیطانی دي چې انسان خپل ځان بهتر وګڼي، چې انسان خپل ځان بهتر وګڼي. ها الله تعالی چې وغواړي نو فضیلت ورکولی شي، لکه الله تعالی چې وفرمایل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو الله تعالی انسان له فضیلت ورکړو. لیکن داسې نه ده چې انسان په خپل فضیلت بیان کړي، داسې انسان نشي کولی، او دا شیطانی عمل دی. او نن انسان ځای په ځای خپل فضیلت بیانوي چې ما ته ځان د نورو نه ډېر ښه ښکاري، که هغه په پخلي کې وي، که هغه په علم کې وي، او که په عقل کې وي، که هغه په صورت یا هنر کې وي، چې ما له زیات هر څه راځي، ما ته زیاته پته ده. او په څومره ځایونو کې مونږ وایو چې انا خیر منه، کچرې دا مونږ د خپلې خولې سره نه وایو، خپله قبیله، خپل خاندان یا خپل ذات راته د هر چا نه افضل ښکاري. او الله تعالی فرمایلی دی په قرآن پاک کې چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بې شکل الله په نیز د ټولو نه زیات عزت والا هغه دی چې څوک زیات تقوا واله وي. نو تقوا واله له الله تعالی عزت ورکړی دی. نو تاسو څوک یئ چې وایئ چې زه زیاته بهتر یم، ځکه چې زه زیاته ښایسته یم، زه د فلاني خاندان نه یم، او یا دا چې زما سره ډېر مال او دولت دی؟ نو دا لوی شیطان هم کړی وه چې زه د دونه بهتر یم. شیطان ته د انسان نه ځان بهتر ښکارېدو، او داسې ویلی و. او نن انسان بل انسان ته په کوزه سترګه باندې ګوري او ځان ورته اوچت ښکاري، نو دا غلط شی دی، او دا دی تکبر. د دې نه بچ کېدل دي مونږ ته. خلقتنی من نار، تا پیدا کړی یم زه د اور نه. و خلقته من تین، او لاج کې پیش کړو چې دی خو تا د خټې نه پیدا کړی دی. او دا جستیفیکیشن یې ورکړو چې ګوره، او دا جستیفیکیشن یې ورکړو چې ګوره زما غلطي نه ده، زه خو په دې وجه سجده نه کوم، ځکه چې زه خو د اور نه پیدا یم او دی د خاورې نه، د خټې نه پیدا شوی دی، مونږ په څه برابر یو؟ ناوله خو دا خبره او دا سوچ غلط دی. اور د خاورې نه افضل ګڼل، د دې په باره کې ډېرې خبرې راغلي دي په تفسیرونو کې چې خاوره بهتره ده د اور نه. هغو سوچ غلط کړی و، لیکن بالفرض که دا هغو سوچ صحیح هم وي، کچری واقعي ور د خاورې نه افضل وي هم، زمونږ دا خبره ومنله، نو بیا هم د الله د حکم په وړاندې څوک دا لاجیک نشي پیش کولی چې زه ځکه نه کوم دا کار، چې زه ځکه نه کوم ځکه چې زما په خبره کې وزن دی، زما پوینټ ویلډ ده. او لکه ما چې درته ویلي و چې بیا خبره دی لراشي چې یا الله تا ته پته نشته او ما ته زیاته پته ده، او هغه په خپله دا خبره مني چې خلقتنی، تا پیدا کړی یم زه د اور نه، خلقته، تا پیدا کړی دی هغه د خټې نه، نو په دې کې بیا زما څه فضیلت شو؟ الله تعالی چې د څونه څه جوړول غوښتل نو هغه یې جوړ کړل، نو په دې کې زما د څه خبرې لویي راغله؟ زما په کې څه کمال دی؟ کچاله الله تعالی مال ورکړي، ډېر عزتمند دي جوړ کړي، یا لویه عهده ورله ورکړي، یا ښه شکل او صورت ورله ورکړي، یا چاله ډېر علم یا عقل ورکړو، یا هنر زیات ورکړو، نو په دې کې بیا د چا خپل څه کمال دی؟ سلوی د پاغې کې داغو، سلوی د پاغې باندې هغه وویل چې انا خیر منه، نو په دې باندې خو تعریف د الله تعالی پکار دی، ځکه چې ورکول واله ذات خو هغه دی. د انسان بیا څه تعریف دی په دې کې؟ لوی به هغه وخت وه چې الله چاله مال نه ورکولی، او بنده د ځان نه مالدارې دی شوی، او یا په خپل ځان له ښه شکل او صورت ورکولی شوی. او چې داسې نه ده، نو بیا لوی پس کومه خبره؟ هر څه خو الله تعالی بنده له ورکوي، لوی پس خبره؟ که انسان سوچ وکړي نو د هغو یو شی هم خپل نشته، او چې کله الله تعالی وغواړي نو واپس یې اخیستی شي. الله تعالی د انسان د جسم اعضا واپس اخیستی شي، د هغو نه ژوند واپس اخیستی شي، د بنده نه اولاد واپس اخیستی شي. او چې هغه یې اخلي، نو آیا د بنده سره داسې څه طاقت شته چې هغه ووایي چې نه زخی نه واپس کوم، چې نه زخی نه واپس کوم؟ دغه شان دا عقل دی چې الله وغواړي نو واپس یې اخیستی شي. بعضې وخت با په روانه روانه کې اکسیډنټ وشي او د بنده دماغ لاړ شي یا د چا نخپې لاړ شي یا داسې څه بیماري راشي چې د هغې سره اعضا کار پرېږدي او د بنده د جسم اعضا کار نه کوي بیا نو د انسان په کوم څیز باندې کنټرول دی نو په څو خبره لویي او هغه په خپله وایي چې زه دې د اور نه پیدا کړی یم او دې دې د خټې نه نو په څو خبره لویي کوي هغه بیا لیکن په دې خبره هغه پوهه نه شو انسان ته خپل ځان ډېر عقلمن ښکاري چې کله هغه د الله د حکمونو په وړاندې خپل لاجیک پیش کوي چې موږ څومره عقلمن یو چې موږ په دې خبره باندې پوهه شو لیکن په اصل کې هغه د انسان بېوقوفي وي او بیا هم انسان داسې ډیټ وي او چې هغه په یو ځای کې کار کوي نو خپل باس ته چرته هم داسې نشي ویلی چې تا ولې ما ته داسې ووی تا ولې ما له دا حکم راکړو د انسان په حکم باندې څوک هیڅ څه نشي ویلی لیکن د الله په حکم باندې لاجیک پیش کوي هر چا ته خپل ځان عقلمند ښکاري چې د الله په حکمونو باندې زه هر څه ویلی شم نو بیا ګورئ چې د هغو څنګه انجام شو الله تعالی وفرمایل چې قال فخرج منها فإنك رجيم اوزه د دې ځاینه ته مردود یې رټلی شوی یې وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين او بشک پتا باندې لعنت دې د بدلې د ورځې پورې چې په کوم ورځ به خلق را پاسول کیږي د قیامت په ورځ استاد ما ته دا وایي چې دا خو څومره ګناهونه وو دا راته وایي سلورو لسو سلو څومره ګناهونه وو صرف یو ګناه وو او هغه په یو ګناه باندې ونیولی شو او د آدم علیه السلام هم صرف یوه غلطي وه او په هغې باندې هغه د جنت نه وویستلی شو موږ سوچ کوو چې په لږو لږو ګناهونو باندې هیڅ هم نه کیږي موږ کوم داسې ګناهونه کوو زموږ سره خو د خپلې نیکۍ لیست وي چې موږ څومره اجر والا کارونه کوو موږ تهجد کوو موږ روجې نیسو صدقې ورکوو که چېرې موږ واړو واړو کارونه نه کوو کوم چې موږ نشو کولی نو څه وشول دا څو وړې وړې خبرې دي او موږ خو په دې باندې د الله خبره نشو منلی باقي څومره هر څه کوو که نه نو دا راته ووایې چې شیطان څومره خبرې نه وې منلي او هغه خو هم ډېر نیکو دا خبره یاد وساتئ که چېرې الله په نیولو باندې راشي نو هغه مالک الملک دی هغه که وغواړي نو په یوه خبره باندې هم بنده نیوی شي او چې هغه بخل غواړي بنده نو د هغو د ټول عمر ګناهونه هغه په یو ساعت کې معاف کولی شي هغه خو مالک الملک دی او مرضی هم د هغو ده دا د هغو بادشاهت دی نو چېرته هم مه بې پروا کیږئ چې زه خو ایله دومره لږ ګناهونه کوم زما خو باقی ټولې نیکۍ دي نه الله دې نه کړي که هغه یو ګناه الله ونیسي که هغه یو ګناه الله ونیسي نو موږ به څه کوو او دغه شان د آدم علیه السلام نه هم یو ګناه شوی وو چې میوه یې خوړلی وه او موږ ته خو یو یا دوه ګناهونه فرق هم نه پرې باسي یو دوه نافرمانۍ خو موږ روزانه کوو او په هغې باندې ډیټ یو او د الله تعالی د بنده دا ډیټوالی نه وي خوښ چې انسان ډیټ شي که ګناه وشي نو هغه دومره بده خبره نه وي لیکن فورا معافي غواړئ که چېرې شیطان هغه وخت معافي غوښتلی وی نو کیدای شي چې هغه هم الله تعالی معاف کړی وی دا د الله رحمت دی لیکن هغه معافي ونه غوښتله او هغه ډیټ شو او هغو لاجیک پیش کړو د قیامت په ورځ به بنده ډېر پریشانه شي چې هی دا خو داسې کتاب دی چې په دې کې هره لویه وړه خبره لیکلی شوې ده هغه به ډېر ویریږي د خپلې اعمالنامې نه د وړو ګناهونو نه به هم ویریږي نو داسې نه ده چې د وړوکي ګناه سره به سونه کیږي ځکه چې الله تعالی غفور و رحیم دی بیا خو الله تعالی شیطان هم پرېښودی شو چې زه خیر دی ستا نو خو مخکې چېرته داسې څه ګناه نه دی شوی پوه شوی په دې خبره دا ډېر د ویرې مقام دی همیشه ویره پکار ده چې الله تعالی چېرته موږ ونه نیسي او په دې باندې زړورتیا هم نه ده پکار د الله تعالی لعنت دی په هغو باندې یعنی هغه د الله تعالی د رحمت نه لري دی او لري به وي د قیامت ته ورځې پورې او چې هغو ته د الله تعالی رحمت میلاو نه شي نو هغه به بیا کوم خوازي قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون هغه وویل چې ای زما ربه ما له مهلت راکړې د قیامت ته ورځې پورې چې کله ټول خلق راپاسولی کیږي هغه ولې ځان له اوږد مهلت غوښتلو چې زه ډېر عمر دوی په غلطه لاره باندې روان کړم قال الله تعالی وفرمایل چې فإنک من المنظرین ټیک ده چې ته د مهلت ورکړې شوي والو نه شوې یعنی هغو له الله تعالی مهلت ورکړو
هغه چې الله تعالی نه کومه دعا وغوښتله نو هغه الله تعالی قبول کړه او هغو لی مهلت ورکړو الى يوم الوقت المعلوم دا معلوم وقت پوری یعنی دا قیامت تا ورزی پوری دا دی مطلب دی چې دا غو دا قیامت پا ورز بانی هم ایمان دی اغو تا پتا دا چې دا قیامت ورز شتا او دا غو یقین دی دا قیامت پا ورز زکه خوایی چې دا هاغ ورزی پوری مالا مهلت را کری او هاغوی چې ربی دای هم نوی چې دا نن نپس استان انکار کم چې تازو او شرلم نزو استا خپل خدای نمانم بلکه هاغ وایی چې ربی هم تو رب یې زما او دا ورته هم پته ده چې قیامت به راځي او یقین دی په قیامت او ایمان دی لیکن ګورئ اطاعت یې ونه کړو اصل شی اطاعت دی چې هغه د الله مطلوب دی داسې نه ده چې بنده په خوله وایي چې زه الله منم خو د هغو خبره نه منم نو دا اسلام نه دی دا مونږ کوم اسلام جوړ کړی دی دا هم مونږ یو مذاق جوړ کړی دی چې نمونه مو اسلامی خولیوی او کارونه نکو د مسلمانانو او کارونه مو د مسلمانانو نه دي او دا چې زمونږ شان خلک هم مسلمانان کیدی شي نو داسې نه ده دا قصه مونږ له څومره ډیر سبق راکوي شیطان وویل قال فبعزتک هغه وویل چې ستا د عزت قسم لأغوینهم اجمعین البته زه به ضرور ټول ګمراه کوم او د هغه وخت نه هغه لګیا دی خلک بیلاری کوي او د قیامت د ورځې پورې به د هغو دا کار جاری وي هغو د الله تعالی قسم وخوړو او داسې وویل چې زه خو ګمراه شوی یم د دو په وجه او اوس یوازې جهنم ته تلل نه غواړم بلکې دی به د ځان سره بوزم تاسو ګورئ په کار خو دا وه چې خپله غلطي منلی وې چې هی دا خو زمانه غلطي شوې ده هغه الټه څه کوي په آدم علیه السلام باندې الزام لګوي زه د دو په وجه ګمراه شوی یم نو ځکه زه به دی هم ګمراه کوم د دو په وجه زما ویل ولاړو ختم شو د دو په وجه زه د الله په نظرونو کې وغورځېدم او زه وشړلی شوم نو اوس به زه دی نه پرېږدم دا داسې ده لکه چې د چانه غلطي وشي او هغه د خپلې غلطۍ د منلو په ځای وایي چې د فلاني په وجه زما سره داسې وشول هغو په ما باندې دا کار وکړو ګنې ما خو دا کار نه کوو اصل قصور خو د هغو دی په کار خو دا ده چې توبه وکړي یا سفاري وکړي یا خپله اصلاح وکړي هغه الزام په بل باندې ولګوي او چونکې د دو په وجه شوی دی دا کار نو بیا په هغو ورپسې شي او د هغو سره دښمني شروع کړي دا کار شیطان کړی و او نن دا خصلتونه په انسانانو کې هم دي او دغه شان په ډېرو ځایونو کې انسان خپله غلطي نه مني او وایي چې دا د دو قصور دی نو شیطان هم قصور په آدم علیه السلام باندې واچوو چې د دو په وجه زما سره داسې وشو نو اوس به زه دی هم نه پرېږدم دلته خو نشته لیکن په نورو ځایونو کې راځي چې زه به ټول بني آدمان ګمراه کوم او دغه شان شیطان ټول عمر زور لګوي او د هغو چیلې هم دي او هغوی هم په انسانانو پسې لګېدلی وي او هغوی د مرګ پورې بنده نه پرېږدي یعنی هغه د دې حده پورې دښمني ده چې کله مرګ راشي نو هغه وخت د ټولو نه زیاته حمله کوي هغه چې اوس دی زما د لاس نه چاته بچ نه شي او لاړ شي د دې دنیا نه خو دی اوس بچ شو نو بیا خو زما په لاس باندې راتلو والا نه دی چې اوس په دو باندې زه کلمه کفر ووایم ځکه چې اوس د انسان اخیری وخت راغلی دی خو په اخر کې دی په بنده باندې کلمه کفر ووایي نو شیطان کامیاب شو هغه وخت هغه خپلې حملې نورې زیاتې کړې ذکر دعا پکار وی چې یا الله زما خاتمه بالخير وکړي چې په ایمان باندې زما خاتمه وشي او انسان دی خپل ځان محفوظ نه محسوسوي چې تر څو پورې د ایمان سره مرګ نه وی راغلی نو انسان بے فکر نه شي اوسېده د انسان هیڅ پته نه لګي ځکه چې دا غو د زړه حالت اني ټایم بدلی دی شي الله تعالی دی معاف کړي کو د مرګ په وخت کې د بنده په زړه کې سو شبهات راشي یا شکونه راشي چې شیطان وسوسه واچوي او بنده واپس شي د انسان هیڅ پته نه لګي نو ټولو له ویره او فکر پکار دی نو هغه وخت هغه دا خبره کړې وه او په هغې ښه د مضبوطۍ سره ولاړ و الا عبادک منهم المخلصین سوای د هغوی نه چې ستا منتخب شوی خلک وي نو هغوی به نشم ګمراه کولی چې د چا ایمان پیور وي خالص وي چې پاخو ایمان والوي چې د هغوی په ایمان کې هیڅ ګډ بړ نه وي چې ملاوټ پکې نه وي نو بیا ظاهره ده الله د هغوی حفاظت کوي او شیطان به خپل زور چلوي لیکن د هغو زور به په داسې بندیانو باندې بیا نه چلیږي هغوی پوهیږي چې دا د شیطان وسوسه ده. قال فالحق، نو الله تعالی وفرمایل چې ټیک ده چې پس حق دی. والحق اقول، او زه د حق خبره کوم. د الله تعالی هره خبره حق ده، لیکن چې کله هغه قسم وخوري نو په خبره کې نور زور پیدا شي. نو وی فرمایل چې پس حق دی، او هم زه حق وایم. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، البته زه به ضرور جهنم ډک کړم ستاسو نه، او څوک چې ستا په لاره ځي نو د هغه ټولو نه به زه جهنم ډک کړم. چې څوک هم د شیطان اتباع کوي نو د هغوی دپاره به هم د الله تعالی خبره حق شي، نو دی خو به جهنم ته ځي او خامخا به ځي. او چې څوک هم د دو په لاره باندې ځي نو هغوی به هم جهنم ته ځي. د هغوی اطاعت بنده جهنم ته رسوي، او هغه خلک د شرک، کفر او د الله تعالی د نافرمانۍ په لاره باندې بوزي. الله تعالی خو فیصله ورکړی ده چې څوک هم هغه فالو کوي نو د هغو سره به وي. قل ای نبی، تو وایا ما اسألکم علیه من اجر، زه ستاسو نه په دې باندې سوال نه کوم د سو اجر، یعنی زه ستاسو نه په دې باندې سو اجر نه غواړم. دا زه چې درته ټولې خبرې بیانوم، تاسو ګورئ که څوک چاته د دنیا سو فائدې والا کار ښیي نو په هغې باندې پیسې اخلي، یعنی فیس اخلي. که څوک تاسو ته وایي چې دلته تو انویسټمنټ وکړه، یا که ډاکټر د چا علاج کوي نو هغه په هغې باندې پیسې اخلي. او که پیغمبر ته وګورئ چې هغه دومره غټ تکلیف د بنده نه لرې کوي او هغوی ته د کامیابۍ نسخې ښیي، نو هغوی خو هیڅ اجر هم نه غواړي. وما انا من المتكلفين، او نزو تکلف کول والیم. تکلف سوی د دې معنی ده یو مشکل د ناخوښۍ سره برداشت کول، یو کار دی چې ستاسو نه دی خوښ خو تاسو برداشت کوئ د ناخوښۍ سره. صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ د تکلف نه منع کړی یو. د حضرت زینب رضی الله عنها سره چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح شوی و، او چې کله هغې له لاړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زینب رضی الله عنها نه د پیو پیاله ورکړه، نو هغې وی چې نه، زما زړه ته نه کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دروغ او لوږه مه یوځای کوه، چې تکلف مه کوه. که چېرې ستا زړه غواړي یو وږي یې نو وخوره، وږي او هسې تکلف کوي چې نه زه نسکم، نو دا څه د خوښې خبره نه ده، او دا د پیغمبرانو طریقه نه ده. الله تعالی وفرمایل چې تو دا ووایه، او که تاسو زموږ ژوند ته وګورئ چې کله موږ ته څوک څه شی پیش کړي نو موږ بیا هم تکلف کوو، او چې څوک راشي نو بیا هم موږ تکلف کوو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له حکم را کړی و چې موږ میلمله د هغه څیز تکلف نه کوو چې کوم زموږ سره نه وي. چې کوم شی ستاسو کره موجود وي نو هغه میلمه ته پیش کړئ. داسې تکلف مه کوئ چې د هغې په وجه تاسو الټه او سیده کیږئ، که زړه مو غواړي او که نه غواړي. خو نه، موږ به ورته ضرور هغه شی ږدو، ځکه چې چېرته زموږ بې عزتي ونه شي. دغه شان موږ ډېر تکلف کوو، په ودونو باندې ډېره غټه پیسه خرج کوو چې په خلکو کې زموږ لوی نوم وشي، چې دوی دومره د دوم دام سره وعده وکړو. نو دا ټول تکلفات دي، او دا نه دي خوښ شوي. چې څومره ستاسو وس دی نو د هغې مطابق کوئ، د هغې نه د زیات کولو ضرورت نشته دی. ولی دا ضروری ده چې موږ آوټ آف د وی لاړ شو، قرضې واخلو صرف د تکلف په وجه باندې. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا ذکر یعنی نصیحت مگر د ټول جهان والو د پاره. دا قرآن صرف د مسلمانانو د پاره نه، بلکې د ټول جهان والو د پاره یو نصیحت دی. ټول د دې نه فائدہ اخیستی شي. ولتعلمن نبأه بعد حین، او البته تاسو به ضرور پوه شئ په دې خبر د یو وخت نه پس. کچری نن تاسو نه پوهیږئ، لیکن تاسو ته پته ولګي د یو وخت نه پس. کوم وخت چې کله مرګ راشي کنه، نو هر څه به کلاو شي. کچری نن نه پوهیږئ په خبرو او په نصیحتونو باندې، کچری نن ما ته فرق نه پریوزي د دې خبرو سره. ټیک ده، وا مورې دې نو صحیح ده. نه، کو نن نصیحت نه قبلوي نو په هر څه به پوه شئ یوه ورځ.
د یو وخت پراتلو سره او هغه وخت کوم وخت چې کله سترګې پټې شي نو په هر صبح خپوه شي او دا اخیری خبره سمره فورسفل ده چې تاسو ته به ضرور پته ولګي د دې خبر د یو وخت نه پس ټولې دوکې به کلاو شي او حقیقت به مخې له راشي. الله تعالی دې مونږ په خپل ژوند کې په حقیقت باندې پوه کړي چې حقیقت څه دی او دوکه څه ده. الله تعالی دې دا حقیقت په مونږ باندې کلاو کړي او الله تعالی دې مونږ په دې صورت باندې بهترین عمل کول والا جوړ کړي. په دې کې چې کوم نصیحتونه دي نو د هغې نه سبق اخیستو والا دې مونږ جوړ کړي. الله تعالی دې مونږ منتخب کړي د آخرت د یاد سره. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.